احمد شبر تقدیم میکند.
نائب صاحب له تاسو مننه. اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه دولس پښتنې په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې سمو خبرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان ځواکونو په اتلس ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان په طالبار فاکسیم کې د 12 وژل شویو کان کیندونکو د قاتلانو د مونډلو هڅه روانه ده. افغان چارواکي وای چې د هلمند په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وسایل کنټرول شوی او د امریکا د ملي استخباراتو په وینا د روسي ولسمشر د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ غلا امر ورکړی و. د خبرونو تفصیل. د بغلان والی وای په تالاو برفک ولسوالی کې د 12 کان کیندونکو د وژنې په تړاو چړنې پیل شوې دي. پروند د تالاو برفک ولسوالی په اناردره سیمه کې پر دغو کان کیندونکو وسلوالو حمله وکړه. د بغلان چارواکي وای په پیښه کې 12 کان کیندونکو وژل شوې او 15 تنه ټپیان شوې دي. د بغلان والی عبدالستار بارز تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د حمله غیر مسؤوله وسلوالو کړې ده. کان کیندونکو ساحې ته روان وو چې په دره کې نامعلومو غیر مسؤوله وسلوالو ورباندې حمله وکړه. 12 تنه په پیشه کې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ټپیان اول د تلاو برفک کلینیک وروسته د پلخمري روغتون ته انتقال شول. د بغلان والی وای د پیشه د عاملانو او انګیزې په باب تحقیقات پیل شوي چې نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریک شي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شویو کان کیندونکو شمیر 14 تنه شول شوی وو. د هلمند ولایت چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وسایل کنټرول کړی دی. په دغو دوو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د تازه جګړو راپور ورکړل شوی دی. د هلمند ولایت چارواکي وای په تیرو دریو ورځو کې په دواړو ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوی دی. د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
په ځینو کې فعلاً تر ډېره بریده پورې وضعیت تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونه هلته هڅه کوي تر څو کومو ساحو کې چې بریدونه شوي د بریدونو مخه ونیسي.
د هلمند په نامنو ولسوالیو کې له دې جملې سنګین کې پر دولت ضد وسلوالو هوایي بریدونه هم روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. د میرداد او جغتو د میدان وردګ هغه دوی ولسوالۍ دي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو او حملو راپورونه ورڅخه رارسی شي. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل دوی د دې ستونزې د حل لپاره پوځي اقدامات کړي.
په جغتو ولسوالۍ کې د څو میاشتو وړاندې هم د ګډ امنیتي ځواکونو لخوا عملیات هم ترسره شول چې تدبیر په دې ولسوالۍ کې د مخالفینو یا د دولت وسلوالو مخالفینو شتون یې کمزوری کړ او دوی ته یې مرجوبله هم وړوله.
د میدان وردګ ولایت چارواکو په دای میرداد او جغتو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابۍ علت نه کافي امنیتي ځواکونه ګڼلې دي. د فراه والی وای له هغه ایراني څخه تحقیقات روان دي چې له ټانکر موټر څخه یې پرون څه باندې 100 کیلوګرامه خالص هیروین ونیول شول. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
101 کیلوګرام تصفیه شوی هیروین دي چې د استعمال ته مباشر آماده دي. ډېر کله ځینې هیروین خامي یا مخلوط په بل ځای کې ورسره کیږي. دا یې ډېر قیمتي مواد دي. یو ایرانی د ابراهیم د محمد زوی دی د خراسان جنوبي د ایران دی چې د په ټانکر کې په ټایرو کې ځای کړی.
شاغل ننګوویل روان مریض کال بل ځلې هم په دې ولایت کې لوی ټانکر موټر څخه په ورته توګه په صفري سیمه کې 1.6 کیلوګرام هیروین نیول شوی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا استخباراتي ادارو وویل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی تر څو له ډونالد ټرمپ سره مرسته وکړي او د امریکا پر انتخاباتو اغیز وشیندي. د امریکا د ملي استخباراتو د مشر ادارې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی چې د دې حق کولو هدف دا و چې له ټرمپ سره د هیلری کلینټن په وړاندې کومک وشي. په دغه 25 مخه راپور کې ویل شوی دی چې د ارزونې له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اغیز شیندلو په نیت د مداخلې امر ورکړی و او د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا پر ډیموکراتیک بهیر کمزوری کړي او د هیلری کلینټن اعتبار ضعیف شي. تر اوسه کرملن او ډونالد ټرمپ په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو بل لورته د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې له انټرنیټي حملو وروسته امریکا وای دغه هیواد اوس پر داسې انتخاباتي سیستم کار کوي لکه د رایو پر ماشین چې دا د ملي امنیت لپاره مهم دی. د دې سیستم طرحه پرون اعلان شوه ترڅو د امریکا په 50 ایالتونو کې د رای ورکولو له بهیر سره فدرالي حکومت مرسته وکړي چې سیستم له هکرانو خوندي کړي. داسې باور کېږي چې هکرانو د امریکا د ولسمشۍ تر انتخاباتو یوه میاشت مخکې تر 30 په ډیرو ایالتونو کې د رای ورکولو په سیستم کې مداخله کړې وه. په سلګونو امریکایي ټانکونه او نور پوځي تجهیزات د جمعې په ورځ د کښتیو په مرسته جرمني ته ورسېدل. دا د پوځي تجهیزاتو لومړی کاروان دی او د اروپا په ختیځ کې به د ناټو د هغو هڅو په لړ کې چې غواړي په سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي ځای پر ځای کړي شي. په پام کې ده دغه تجهیزات به د اروپا ختیځ ته د امریکا د پوځي قطعو تر رسېدو مخکې د ریل ګاډۍ په مرسته پولنډ ته ولېږدول شي. سر له راتلونکې میاشتې د امریکا دغه پوځي قطعې او پوځي تجهیزات د ناټو په غړیو هیوادونو پولنډ، رومانیا، بلغاریا او د بلتیک په حوزه کې د روزنې او ملاتړ په هدف ځای پر ځای کیږي. د دې اقداماتو هدف د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکول دي، هغه هم وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه په خپلې خاورې پورې وتړله او هلته یې د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ او په اوکراین کې د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. روسیه هغه څه چې په سیمه کې د لویدیځ یرغل ګڼي غندلي او پر ناټو یې تور لګولی چې په بې ثباتوونکو اقداماتو سره د روسیې پولو ته نږدې کړکېچ ته لمن وهي، خو ناټو ټینګار کوي چې د دغو اقداماتو هدف په اصل کې دفاعي هڅه ده. د ترکیې عدلي وزیر وایي په ازمیر ښار کې د روسي حملې په تړاو لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. د پنجشنبې د ورځې په حمله کې یو پولیس او یو د محکمې مامور وژل شوي وو. بیکر بوزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې وویل ترلاسه شوي معلومات څرګندوي چې د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان د دې حملې لارښوونه کړې او دغه تروریستان د پی کی کی غړي وو. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه به د تروریزم په وړاندې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د تروریزم په وړاندې د ترکیې جګړه به تر هغو په مؤثر ډول روانه وي چې ترور ختم شوی او تروریستان له منځه نه وي تللي. تر اوسه کومې ډلې په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. دوو وسلوالو د پنجشنبې په ورځ مخکې تر دې چې بې محکمې ته څیرمه د تلاشۍ له پوسې سره خپل موټر منفجر کړي له پولیسو سره وسلواله نښته وکړه. په پیښه کې څو کسان ټپیان شوي هم دي. نړیوال سازمانونه وایي تیر میلادي کال د هغو پناه غوښتونکو شمیر 2/3 برخه کم شوی چې د سمندر له لارې ځانونه اروپا ته رسوي، خو د مدیترانې پر لارو د مړیو شمیر 15,090 تنه شول شوی دی. د اروپایي ټولنې سرحدي ادارې فرانټکس په هغه راپور کې چې پرون جمعه خپور شو ویلي په 2014 میلادي کال کې د سمندر له لارې د تلونکو پناه غوښتونکو شمیر 3,040,000 ته راکم شو، حال دا چې په 2015 کال کې تر 1,000,000 زیات پناه غوښتونکي اروپایي ټولنې ته رسیدلی وو. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت په 13 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي.
هدف دغه دی چې موږ وکولای شو چې خلکو ته په نوي کال کې ښه ژوند او سوله ییز ژوند رامنځته کړو.
د خبرونې په دوام د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیر څرګندونې هم لرو چې د افغانستان حالات ښه ارزوي.
We help to broker and pull together the parties into a unity government that still today is managing to move forward in Afghanistan.
د ګلبدین حکمتیار د ګوند یو ویان وایي چې د ملګرو ملتولو تور لیست څخه د حکمتیار د نوم لري کېدو ته انتظار نه کوو.
تعزیرات برداشته شوه نه شوه، حکمتیار به کابل آمدنی
است. ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د راتلونکي لمریز کال د ښه امن لپاره یې پرون جمعه په 13 ولایتونو کې شل تهاجمي او تصفیوي عملیات پیل کړل. د ژمي پر مهال د دغو عملیاتو په مرسته د دولت ضد وسلوالو د تمویل، د غیر قانوني منابعو مخنیول کیږي. او د دوی د وسلو زیرمتونونه هم په نقشه کې شي. دا خبره د دفاع وزارت چارواکي کوي، خو بل لور ته پوځي کارپوهان بیا وایي تر دې مخکې هم دغه پوځي عملیات شوي خو ډیره پایدار نتیجه نه درلوده. سلیم محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت وی دغه شل پوځي عملیات په اتلو سوهغو ولایتونو کې پرون جمعه پایل سول چې امنیتي تهدیدونه پکې موجود و. د دغه وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش تیر شپه د دغه تازه پایل سویو عملیاتو د اهداف په باب وویل.
هدف دغه دی چې موږ وکولای شو چې خلکو ته په نوي کال کې ښه ژوند او سوله ییز ژوند رامنځته کړو، او موږ وکولای شو چې د دشمن پرسونل، د دشمن هغه ځالې چې د افغانستان د تهدیداتو دباره جوړ کړی، او همدارنګه د دوی تبلیغاتي او هغه زیرمتون چې د هغه د استعمالولو په خاطر زموږ خلک تر تهدیداتو لاندې راځي، د منځ یوسو او تر اوسه موږ وکولای شو چې د دوی تجهیزات، صلاح او همدارنګ هغه غیر قانوني تجارتونه سي غواړي خپل هغه کاني مخدره مواد خارج ته ویسي د منځ وړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې د شفق دوه په نامه هم پوځي عملیات پر مخ بیايي. دفاع وزارت وی د شفق دوه په نامه پوځي عملیاتو په مرسته توانیدلی په ننګرهار، دایکنډي، بادغیس، فاریاب، بدخشان، اورزګان، کندهار، زابل، غزنی او لوګر کې ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه کړي او ګڼو دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان تیر شپه وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې او یا دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د روان لمریز کال په جریان کې تر دې مخکې هم په څو نومونو پوځي عملیات تسوی دي. په ناروې کې میشت د افغانستان پخوانی جنرال فقیر محمد فقیری د دغو تازه پیل سویو پوځي عملیاتو پر مؤثریت شک څرګند کړ. هغه د افغان امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ.
باید اردو او امنیتی قواوی تا داس خلق وګماری چې ابوی وکولای شي ځان سره د وطن پاکله یو انګیزه ولري چې څنګه موږ د وطن کې کولای شو چې امنیت وسات. دا مهمه نه ده چې موږ دوستی د چا سره کوو. امریکا نن افغانستان سره کومکونه کوي، ناتو یې کوي، دا غوی ګټي هم په افغانستان کې نښتې دي او زمنګ ګټي هم د دوی سره نښتې دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم دا افغان قواوو د پوځي واحدونو په مشرتابه کې د کمزوریو خبره کړې وه. د ویلې وه د افغان قواوو په رهبرۍ کې اداري فساد او ناکامي د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه د جنگ په جبهه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان سي او زیاته مرګ ژوبله ور واوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان قواوو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یې هڅې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش د سختریزي ډلې د جنگیالیو او نورو یاغیانو په وړاندې هم جنګیږي. تازه راپورونه څرګندوي چې په وروستیو کلونو کې د افغان قواوو تلفات زیات سوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د دفاع وزارت ویان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي او ملکي هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې د افغانستان اوسني حالات د ډاډ وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د پینټاګان ویان پیټر کوک پر وړمه ورځ په واشنگتن کې په جلا خبري غونډو کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل د نور یاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای کته هم د افغانستان د ملي یووالي حکومت د هیواد د راتلونکو پرمختګونو هیلي ژوندۍ ساتلي، خو د هیواد په مخ کې ډېر چیلنجونه پراته دي. جان کیری چې د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې په وروستي خبري غونډه کې خبرې کولې وویل:
وی پلی ا پیوټل رول ان فورجینګ ان نېشنل یونټی ګورنمنت ان افغانستان.
موږ په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې حیاتي رول ولوباو. دغه حکومت که څه ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دی، خو په دې اړه چې په راتلونکي کې د هیواد پرمختګونه وکړي دغه هیلې او فرصتونه ژوندۍ ساتلې دي. خاغلی کیری شاوخوا دو نیم کال مخکې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او په یوې سیاسي موافقې سره یې د دې حکومت دواړه مشران ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې ډېرې رایې ګټلې وې سره یو ځای کړل. کیری وویل: موږ ټول په دې پوه یو چې کله انتخابات له جدي ستونزو سره مخامخ شول، د دې خطر یې زیات کړی و چې حکومت سره وپاشل شي او حتی دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. موږ منځګړیتوب وکړ او ټول لوري مو د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول کړل، هغه حکومت چې په افغانستان کې تر اوسه فعال دی او کارونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه کله چې بارک اوباما په 2009 میلادي کال د ولسمشر په توګه کار پیل کړ په افغانستان کې لسل زرو زیات ځواکونه و چې هغه شمیر لزرو ته راکم کړ. افغانستان اوس ښه روزل شوي وسلوال ځواکونه لري چې د وسلوالو طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو د ګواښونو په وړاندې په بریالیتوب درېدلی دي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت ښه مخته ځي او هغه به تر هغو دوام وکړي چې د دې هیواد حکومت او ځواکونه یې وکولی شي په خپله د ځان دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن او د هغه ټیم د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو سره له نږدې کار کوي او هلته له اوسني وضعیت راضي دي.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing.
د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او په یوازې سر په جګړو کې د هغوی د ولتیا او د لوړولو په برخه کې چې بل اخره په خپل هیواد امن کړی شي هغه ملاتړ ته په پام سره چې د ناتو له نورو متحدینو سره له دوی سره کوو په اوس وخت کې د هیواد د حالاتو په اړه احساس کوو موږ په دې هیواد کې پرمختګونه وینو. د امریکا دفاع وزارت ویان نوئل په دې هیواد کې د امریکا بل جلا ماموریت د تروریزم په وړاندې په مبارزه متمرکز دی او هغه د امریکا لپاره ډیر مهم ځکه دی چې ورسره د متحدو ایالتونو کورنۍ امنیت انډرمن کیږي. خغلی کوک له دې ټولو پرمختګونو سره سره افغانستان یو خطرناک ځای یاد کړ چې په وینا یې دا هیواد تر اوسه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی. خو د پنټاګون ویان ټینګار وکړ چې موږ به هغه ملاتړ ته چې په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کیږي دوام ورکړو او دا یو حیاتي ماموریت دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
یو کاناډایي لوبغاړی چې د مرګ په حال کې وو لوی افغان انجلۍ اخیسمن شو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. خو ست نړیوالو چاپی خبرونه پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته نوریاس نوري کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه افغانستان بیا په هغو لسو مهمو کړکیچونو کې راوستل چې نړۍ به په 2018 میلادي کال ورسره مخامخ وي. خبرونه لیکي له څه باندې 15 کلونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د تروریزم په وړاندې پراخه مبارزه کې په افغانستان کې د طالبانو واکمني نسکور کړه په دې هیواد کې جګړې او سیاسي بې ثباتي د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. طالبان پرمختګ کوي د حقانی شبکه په لویو خارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي او د اسلامي دولت ډلې هم د یو لړ هغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې شیعه مسلمانان په نښه شوي دي. ظاهرا داسې ښکاري چې دا ډله په دغو حملو سره غواړي فرقهیي شخړو ته لمن ووهي. تیر کال په دې هیواد کې د وسلوالو نښتو او ورسره د ملکي تلفاتو شمیر له هغې وروسته چې په 2001 میلادي کال ملګرو ملتونو د دا ډول پیښو ثبتول پیل کړي دي تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د افغان پالیسی په لیکنه که افغان امنیتی ځواکونه له دې زیات کمزوري شي د دې خطر شته چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې پراخې سیمې له لاسه ووزي او محلي او سیمه ییز سخت دریځو ډلو ته فرصت په لاس ورکړي چې ورڅخه ګټه پورته کړي. د خبرونه په وینا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دغه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه د یوې سیاسي موضوع په توګه دومره زیاته یاده نه شوه. منتخب ولسمشر ترامپ که څه هم په کراتو په افغانستان کې د دولت جوړونې هڅو ته د شک په سترګه کتلي دا چې دی د دې هیواد په اړه څه نیت لري تر اوسه روښانه نه دی. فارن پالیسی خبرونه د ځینو هغو عواملو یادونه کړې چې د افغانستان پر دولت فشارونه لا زیات کړي او هغه کمزوري کړی دی. خبرونه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترنګلتیا ته په اشاره لیکي چې دغه کړکیچ تیر کال په پاکستان کې ډیره په زرګونو افغان کډوال چې د کوربه هیواد لخوا فشارونه پرې زیات شوي او اړ کړل چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو ستونزه لا پسې هغه وخت پراخه شوه چې اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې 80,000 افغانان بیرته افغانستان ته استوي. د دغه پلان تر شا هم سیاسي انګیزه پرته وه. په دې معنی چې دغه اتحادیه له افغانستان سره بشري مرستې په همدې مسلې پورې انتړلې وې. پر دې ټولو سربیره د افغانستان اقتصادي ستونزو له مخکې د هیواد پر حکومت فشارونه زیات کړي وو. اکانومست خبرونه څنګه ناکام دولتونه سنبال کیدی شي او ترامپ باید افغانستان یوازې پرې نږدي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. اته کاله مخکې اشرف غني او کیلر لوکرت د ناکامو دولتونو د جوړولو په نوم یو کتاب چاپ کړ. اوس ښاغلی غني په داسې موقف کې دی چې خپلې سپارښتنې عملي کړي. هغه د افغانستان ولسمشر دی چې دولت یې په 1990 لسیزه کې ناکام شوی او کیدی شي بیا ناکام شي. اکانومست خبرونه وړاندې په دې اړه چې ولې دولتونه په ناکامو دولتونو بدلیږي د یو لړ مهمو عواملو یادونه کوي او وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا له ورته سرنوشت سره مخامخ نشي باید یو شمېر خنډونه لمنځه یوسي. د خبرونه په لیکنه له هغې وروسته چې بارک اوباما د ناتو ځواکونو ډېره برخه سرتیري له افغانستانه وایستل، طالبانو او نورو سخت دریځو د دې هېواد یو شمېر سیمې ونیولې او تیر کال د دې هېواد وضعیت په ټپه درېدلی و. که ډونالډ ترامپ پاتې امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي، د دې ډېر خطر شته چې جهادي ډلې بیا قدرت ترلاسه کړي. د اکانومست په وینا لومړی اقدام چې ښاغلی ترامپ باید وکړي دا دی چې لږ تر لږه په اوسنۍ کچه د امریکا حضور په افغانستان کې وساتي. په اوسنۍ کچه هوایي ملاتړ د افغان ځواکونو د روزنې او مالي تمویل هڅو ته دوام ورکړي. ترامپ پر دې سربیره پر پاکستان هم باید فشارونه زیات کړي چې طالبان پرې نږدي چې په خاوره کې امن ځایونه ولري.
د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب وایي که د دغه ګوند مشر نوم له تور لست څخه لرې هم نشي، حکمتیار به د افغان حکومت په مرسته کابل ته راشي. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه ګوند مشر کابل ته د راتګ لپاره ویزې او یا هم د کوم هیواد اجازې ته اړتیا نه لري. د دغه ګوند یو ویاند حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل که افغان حکومت مرسته وکړي، د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو له خوشي کېدو، د کډوالو لپاره د استوګنې د ځایونو له برابرېدو او د حزب اسلامي د مشر لپاره د اوسېدلو د مناسب ځای له ځانګړي کېدو وروسته به ګلوبدین حکمتیار کابل ته راشي.
تعزیرات برداشته شوه نشوه، حکمتیار به کابل آمده نیست.
دی وی که تعزیرات لری شي او یا لری نشي، حکمتیار کابل ته راتلونکی دی او در اتاق لپاره هیڅ ډول ویزه او یا هم د کوم بهرنی هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. له دې وړاندې حزب اسلامي یو اعلامیه هم خپره کړې وه او په دغه اعلامیه کې د ګلبدین حکمتیار له قوله ویل شوی و چې حزب اسلامي د تعزیراتو لری کېدل خنډ نه ګڼي او په ورته وخت کې د تعزیراتو رفع کېدو ته منتظر هم نه پاتې کیږي. حزب اسلامي د غبرګون له هغه وروسته خی چې روسي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له وېستلو سره مخالفت وکړ. له هغه وروسته فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د وېستلو په اړه شک وخوت. سمو د وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوي هوکړې پر اساس ملګرو ملتونو ته د یو مکتوب پاستولو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د وستلو غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدونکي ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک نظر هم واخلو، خو هغه د موضوع له روښانه کېدو وروسته په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت به له حزب اسلامي سره د شوي هوکړې پر اساس له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د وستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دغه شورا مرستیال عطا رحمان سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل دی ویل لکه څنګه چې په هوکړه لیک کې واضح شوی افغان حکومت چې په دې برخه کې څه کولی شي، هغه له ملګرو ملتونو څخه د دې غوښتنه ده چې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم وایستل شي. دا موضوع تعقیبوي او د عملي کېدو لپاره یې پوره هڅې کوي، ځکه په هوکړه لیک کې افغان حکومت دغه ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم د حزب اسلامي وروستی غبرګون احساساتي او له وخته وړاندې ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د وستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. سیاسي کارپوه خالد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم لرې نه شي، نو له حزب اسلامي سره د حکومت هوکړه له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي.
د افغانستان حکومت دروند مسؤلیت لري د فعال ډیپلوماسۍ او د یوې کامیابې ډیپلوماسۍ پر اساس چې دوی باید د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په عین زمان کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او د غړو هیوادونو ترمنځ باید لابیګري وکړي، داسې کردار ادا کړي تر څو دغه موافقتنامه له ناکامۍ سره مواجه نه شي او له ناکامۍ سره مخامخ شي.
له دې وړاندې د نړیوالو چارو کارپوه لطیف نظري ویلي و چې روسیه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له وستلو سره په مخالفت غواړي په نړیوالو پریکړو کې د امریکا د متحدو ایالتونو په مقابل کې ودرېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. یو کاناډایی لوبغاړی چې د مارک په حال کې و لوی افغان انجلۍ اغیزمن شو، د دې اغیز په اړه له عصمت ساروان اورو.
یو کاناډایی ورزشکار مارتن پارنل چې د مرګ په بستر پروت و وایي چې یوې افغان ورزشکاری روحیه ورکړه چې پر ژوند باور وکړي او بیرته فعال شي. پارنل یو کال وړاندې د مغزي سکتې له کبله د کوما په حال کې تر درملنې لاندې و، او دا تقریبا ورته ناممکنه ښکارېده چې بیا به دومره ښه کېږي چې ځغاسته پیل کړي. خو په دې منځ کې یوه افغان نجلۍ ولیده چې د ځغاستې په مسابقه کې ګډون کړی دی. د دې نجلۍ چې کوبرا نومېږي لیدو ده ته الهام ورکړ او له ځان سره بیا اراده وکړه. دی وایي ما له ځان سره وویل چې که ښه شوم او منډې مې وهلی شوی او د ځغاستې په سیالیو کې مې برخه اخیستی شوی افغانستان ته ځم او د ځغاستې په سیالۍ کې ترلاسه کړي پیسې به افغان ښځو ته ورکړم چې سپورت وکړي او خپل ژوند بدل کړي. پارنل یو له څو ګوته په شمیر بهرنیانو ځنی و چې د افغانستان په مرکزي ولایت بامیان کې د ځغاستې په سیالۍ کې برخه واخیسته. دوی له سمندره نږدې 3000 متره لوړ د اومو کورونو په کلیو کې په داسې حال کې منډې ووهلې چې شاوخوا یې طبیعي منظرې، پسونه، سخوندران او نور څاروي لیدل کېدل. د ځغاستې په دې سیالۍ کې دواړو هم ښځو او هم نارینهو برخه اخیستې وه او دا د افغان ښځو د آزادۍ یو سمبول وګڼل شو. د دې سیالۍ د برخوالي کوبرا او 15 نورو افغان جونو لپاره په ځغاسته کې ګډون د ګڼو نورو افغانانو په شان بی جنجاله نشکاري. دوی وایي په افغانستان کې ښځو ته اسانه نه ده چې په دا ډول سپورت کې چې د عامو خلکو په وړاندې کېږي ګډون وکړي. پارنل وایي کوبرا ته یې وویل چې هر څه هیر کړي، په آرام او اعصابو یوازې په ځغاسته تمرکز وکړي او په همدې روحیې میدان ته ووځي. پارنل وایي چې دا یې له ناروغۍ وروسته لومړی وار و چې په ځغاسته کې یې ګډون کاوه او دا خاطره یې هیڅکله نه هیریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځني سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي.
خبر یاست؟ چینایي څېړونکي وایي چې د نانو ټکنالوژۍ په مرسته او له غیر ارګانیک موادو څخه په استفادې یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نه سوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي څېړونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لشتر لشه 1,000,000 ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبیل بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انسټیټیوټ څېړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
د یوونی کاغذ په ارتباط موله اسمت څاروانه معلومات واخیستل. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو اوس په اسمي سنت مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد ایوب لخوسته پر اسول سمس کلی کې زموږ د ولسوالي خلکو اقتصاد کمزور دی، نو د همدې لپاره زموږ په ولسوالي کې کورسونه وړیا دي. د دانه دی لیکلي چې په کومه ولسوالي کې البته دا د ډیر ویاړ ځای دی چې ځینې کسان وړیا کورسونه دایروي. سایل سالارزای لکوندوز لیکي طالبان د کندوز شهر او امام صاحب ولسوالي ترمنځ پر لار خلک تلاشي کوي، له دولت څخه جدي توجه غواړو چې دا سونځه هواره کړي. حامد ستانکزای د لوګر د شامزار لسمی افغان حکومت ته پر نړیوالو فشار راولي ترڅو ګلبدین حکمتیار له تور لسخه وباسي. عتیق الله لغمان لیکي د ګلبدین راتګ د سولې پر پروسې مثبت تاثیر کولای شي. له خوسي واوریدونکو پرته لدی چې خپل نوم ولیکي سلام لیکلای دی او بیا لیکي دفاع وزارت باید له شمنوي عملیاتو ګټه واخلي. فطرت لګیلان ولسوالي پر استول اس ام اس کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د ګلبدین حکمتیار د جهاد استاینه کړې ده. عبدالعزیز الهام له کندهار پر استول سمس کلی کلی دی دولت باید له اداري فساد سره سخته مبارزه وکړي. سردار آغا پر استول سمس کلی کلی دی د کابل کندهار د لوی لارې امنیت ته باید دولت جدي پام وکړي. متی الله مظلوم له هلمند لیکي د روسي مداخله په افغانستان کې د اندیشنې وړ ده، باید افغان حکومت جدي پاملرنه ورته وکړي. اسد اندړ له میزان ولسوالي لیکي د هر افغان د هیله ده چې په روان 2019 میلادي کال کې له طالبانو سره سوله وشي. ازادي راډیو په منځني سپټ ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري 8 بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د بغلان والی وی په تالاو برفکل وسوالی کې د 12 کان کیندونکو د وژنې په تړاو چیرنی پیل شوې دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه چې په تالاو برفکل کې 12 کان کیندونکو ووژل شو. د هلمند ولایت چارواکي وی افغان امنیتي ځواکونو په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وی په دای مرداد او جغتو ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه شته. د فراه والی وی له هغه ایرانی څخه تحقیقات روان دي چې له ټانکر موټر څخه یې پرون څه باندې 100 کیلوګرامه خالص هیروین ونیول شول. د امریکا استخباراتي ادارو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټي حملو یا حق کولو امر ورکړی تر څو له ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي او د امریکا پر انتخاباتو اغیز وشیندي. په سلګونو امریکایي ټانکونه او نور پوځي تجهیزات د جمعې په ورځ د کښتیو په مرسته جرمني ته ورسېدل. او نړیوال سازمانونه وایي تیر میلادي کال د هغو پناه غوښتونکو شمیره 2/3 برخه کمه شوي چې د سمندر د لارې ځانونه اروپا ته رسوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. وار پښو پاکستان ته په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو پر یو موټر ډز کړی چې یو تن پکې وشل شو یو څلور نور ټپیان دي. په پیښه کې وشل شو یو ټپی کسان هزاره ټکمه شیګان دي. ل کوټه د ازادي راډیو خبريال پر کوال میاخیل راپور لري.
د جمعې په مازګر یو ټکسي موټر د کوټه ښار پر سپینې سړک له هزاره ټون سیمې د ښار خواته را روان وو چې ناڅرګند وسلوالو ور باندې نه ببره ډزې وکړي او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس چارواکي وایي وسلوال پر موټر سایکل سپاره وو. کله چې په یو ژړ ټکسي موټر کې سپاره کسان شیخ حسیني کلي ته را رسېدلي نو دوی ور باندې ډزې وکړې او په موټر کې سپاره 15 تنه یې ټپیان کړل. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې نظامي روغتون ته یوړل شول چې په هغو کې د دوو تنو حالت مرګونی وو او له هغوی څخه یو تن سا ورکړه. په پیښه کې وژل شوی او ټپي کسان هزاره توکم شیګان دي. د دې برید مسولیت سنی وسلواله ډلې لشکره جنگوي العالمی پر غاړه اخیستی دی. په تیرو کلونو کې چې هم پر هزاره توکم شیګانو څومره بریدونه سوي دي مسولیت لشکره جنگوي ډلې منلای دی. هزاره توکم شی مسلمانان د کوټې په مریاباد او هزاره ټون سیمو کې اوسېږي چې په تیرو لاسو کلونو کې ور باندې لسګونه حمله سوي دي. د دوی سیمو ته پر ورغلو لارو له تیرو څو کلونو راهیسې کلک امنیت نیول شوی خو بیا هم کله کله وسلوال پر دوی باندې په بریدونو کولو بریالي سي. پر روان کال کې دا لومړی پیښه ده چې هزاره توکم شیعه مسلمانان پکې په نخښه کیږي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشران وایي په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د ترهګرۍ په حملو کې شاوخوا زر تنه وژل شوي او تر 1500 زیات کسان ټپیان شوي دي چې وایي له امله یې ګڼ شمېر خلک د پاکستان نورو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې هم 4000 مېرمنې چې له ښاره هزاره ټون سیمې ته په یوه ښاري بس کې روانې وې ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو خو اوس به تر هغه مخکې امریکا ته ولاړ شو. د امریکا د فلوریدا ایالت په هوایي ډګر کې د ډزو له کبله 15 تنه وشل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. حمله کوونکی نیول شوی دی. تر پیښه وروسته له دغه هوایي ډګره الوتنې وسنډېدي. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور په دې ارتباط له صالح محمد صالح څخه.
امریکایي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فلوریدا ایالت په هوایي ډګر کې پر خلکو ډزې وکړې او مرګ ژوبلې واړوله. حمله کوونکی وروسته د چارواکو لخوا ونیول شو. د فلوریدا د فورت لودردل هالیوډ نړیوال هوایی ډګر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی حمله کوونکي د میدان په یو برخه کې ډزې پیل کړې. د لارې په نامه یوې مسافرې چې سخته بیریدلې وه ان بی سی ټلویزیون ته وویل
We were just standing out here waiting for
موږ دلته ټیکسی یا هم د اوبر موټر ته ولاړ وو چې ناڅاپه مو د ډزو ژغونه واوریدل. خلکو هرې خوا ته ځغستا پیل کړه. موږ د خوندیتوب لپاره دلته پروت وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د فلوریدا ایالت یو سناتور بیل نیلسن ویلي حمله کوونکی استیبان سانتیاګو نومیږي او د ده په وینا چې پوځي پیژند پاڼه ورسره وه. دا لا څرګنده نه ده چې حمله کوونکی د پوځ غړی و که څنګه. د فلوریدا ایالت د بروارد کاونټي ښاروالي باربارا شارف ویلي وسلوال کس یوازې و. د ټلویزیونونو په تصویرونو کې ښکاري چې امنیتي چارواکو مسافرین د هوایي ډګر په څو ساحو کې سره راغونډ کړي دي. په ځینو نورو ژوندیو ویډیویي تصاویرو کې ځینې مسافر د ځغاستې په حال کې ښکاري. تر پیښو وروسته ټولې الوتنې لغوه سوې. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ یو ویان آری فلایشر د خپل ټویټر په څو پیغامونو کې ویلي چې د حملې په وخت کې دی په هوایي ډګر کې و چې ډزې وسوې او هر چا ځغستل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله مو نن د سړکونو ستونزو ته کتنه کړې ده او د افغانستان د فواید عامې وزارت له مسؤلینو سره پریږه غتلې. راځي خبرونه به په همدې موضوع پیل کړو. بیا به نورو شکایتونو ته هم ورسو. زموږ یو اوریدونکو د کندهار ولایت خموش ته زنګ ولې دی چې دوی د سړکونو په اړه یو مشکل لري. دغه ستونزه تاسو په خپل ووري بیا په دوی پښتنو ته تاسو ځواب وست.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. مختار احمد د کندهار شهر څخه خبره کوم. وروره د شکارپور دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بس کوي. دا درې کال کېږي چې ټکور ټکور پروت دی. نه سروالي او نه پیدامه پاملرنه ورته کوي. صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر خدا هم داسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک پر غاړه باندې ریس خرڅېږي خوش خرڅېږي. سړک یې تقریبا درې متره قدر پرېښي. نور ګرد دکاندارانو نیولی دی.
بله سلام سپ تاسو د دې اوریدونکو آواز واورئ که تاسو دوی ته جواب ووایئ.
سلامونه ورسره. ما د دې شنوندې آواز مې واورئ. السلام علیکم په تاسو باندې اوریدونکو. اصلا د وزارت فایده ما مسؤلیت چی دی؟ تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسؤلیت لري. دی ورور چی ویل چی تقریه او شعر ترمنز دی شهری مسؤلیت شعروالیانه که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاقا باندی به سرکونه باندی او اداره برنامه سرکای ملی روستایی لري پاقا باندی مسؤلیت پا دوی که دی. مونش هم تلاش لرو چې د کندهار او کابل لار نه چې ډېر ورانسوي دي د دې کلو په د جنگونو په ارتباط او د وزن اضافه بار وسایتونه تخریب شوي دي. موږ خالي ځلې روان دي چې ان شاء الله په نوي کال موږ پلان لرو تقریبا 500 کیلومتر په دې سړک باندې اساسي کارونه وکړو.
بله او دغه یوازې کندهار نه دی. زموږ اوریدونکو د نور ولایتونو څخه هم موږ ته پیغامونه رسولې. زه به یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم په مختلفو ولایتونو دي.
السلام علیکم. ورو دا د چارسیا سرک چې دا د چارسیا او د شادی سرک باید پوخ شي. نن خام د ټول سرک خام دا باید پوخ شي ورغول شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر مشکلات دي ورو دغه باید پوخ شي.
کونړ والا د نورګړ ولسوالۍ د سولت درې څخه خبرې کوم. باید زموږ سرک خراب دی. حکومت زموږ سره کومک وکړي. سرکونه زموږ خراب دي. مشکلات دي. خلکو سره نشي راتلی. که د تګ راتګ نشي کولی. سرک ډېر خراب دی. باید نور کومکونه وشي چې دا سرک صحیح اساسي مونږ ته جوړ شي او هر کوم موټر تګ راتګ وکړي. ډېر مشکلاتو سره مونږ مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه. د شیرزاد د ننګرهار لویه لار چې خرابه شوې ده او کار په بیل سره نه کوي. دغه باندې باید پیدانه والا سام ستره کار روان کی. وسلام.
السلام علیکم. جلال محمد مصطفی علیم غزنی ولایت ګیرو انسالیم مولا اشرف غنی څخه دا اله کو وسیله مکور رانیولی تر شهر صفا پور. دا سړک ټول خراب ده، ټکر ټکر ده، دا ټکرونه همنه دي وجې کېږي. ټول ټوک ټوک ده. موږ دا هندجن لرو اوسي دا جوړ کې تر څو مصرفي اوسي. هم یې اودس ته ګټه ده، هم یې دولت ته ګټه ده.
زه د زابل ولایت نه خبره کوم. دغه له کلات څخه تر شاجي پورې دا سړک ډېر خراب ده. هر وخت مشکلات وي، موټر چپه وي، موټر چکر وي. زمار حکومت په دا خواهش ده دغه سړک دې جوړ شي. دا ډېر سخت دی، انتهای ډېر خراب شوی ده. ډېر زه د روزګان ولایت د جلاوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د روزګان او د کندهار ترمنځ سړک په داسې شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زړه نه شي کوي چې زه پر دغه لار باندې ولاړ شم. اته د مټ له لاسه او د وړو پورته د لاسه موټران ټول کېبلوي. د روزګان او د کندهار تر مابین ټوله لار خامه ده. بیا نوی لار جوړه شوې ده. په دې لار باندې هېڅوک نشي تللی. نو مسافرین داسې دي چې په بشپړه توګه داسې غواړي چې مړه شي درې او پر دې لار نشي ولاړ. نو زه دغه لوړو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشتې ونه رغول شي د دغې لارې موضوع خلاصه ده. د روزګان به او د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه قصه شي. نه به د مټ له لاسه، نه به د خطو د لاسه دا لار تلای شي، ځکه چې دا لار ډېره خرابه لار ده. دغه موږ پر لوړو چارواکو باندې راغلي چې دغه لار ته لوړو مقاماتو پورې ورسي او دغه خبر لار جوړه کړي. د روزګان او د کندهار بیا په تېره جراوته پورې. السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خبره در سره کوم. زما ورور دغه موږ د کلاندي سړک ډېر ورسره په تکلیف وي او د کلاندي زراعت انګور رومۍ بېندې هندوانه دا موږ خپل ته دغه لشکرګان پر مس رسولی در به در موټران یې راخنو کړي دي. په ورو په مرا نیولي دي. هر سړي خپل د غوا شري خرڅه کړې ده. د یو مریض دپاره مټر نو هغه تر بازاره چې ځي نوم رومۍ رسېږي، نوم بېندې رسېږي، نوم هندوانه رسېږي، نوم انګور رسېږي، ترکاري بالا ډېره ده. زموږ د وطن ګډ د ښار په دغه کلاګیس چلېږي. نو د دغه خواهش زه کوم چې لوړ مقام دي دا زما خبره ورسېږي. دا زموږ سړک دي په وران کې رانه جوړ شي. مریضان هم پر دا سړک ورسېږي دي چې تر سړک پر دې کډي باندې تر بازار تر ډاکټر نه رسېږي. مټر هم ورته راڅرخولې دي. د مټر پایې خو مس وروه د داسې خلکو په لاس یوار کوي چې دا خولې ډېرې واجې نه یې نیولي. د هغو په لاس یوار کوي. دغه زموږ سړک نه جوړېږي. والله که لس کاله نور هم جوړ شي لس زره کور کلاګیس وي. دغه سپاته دي وروره. بس دغه زما یو وصیت واوري. موږ عجزه خلک یو. دغه زموږ یو سړک را جوړ کړي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلام صاحب، د دوستانو اوازونه مو واورېدل. البته دا فقط یو څو بېلګې مې راواخیستلی چې ډېر زیات موږ ته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه. نو ما غوښتل چې د دغو دوستانو اوازونه ستاسو سره شریک کړو، یا د شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې.
بس مېرمنې، موضوع اوازونه مو واورېدل. د ورونو شکایت پر ځای دي چارسیاب مشکل چې دي، زابل چې مشکل دي، شیرزاد ننګرهار چې مشکل دي، شهر صفا، زابل، قلات، شاجوی، ارزګان، دیراوت، کندهار، ټول خبرو چې دي وکړی، اصلي خبر دې وکړی. مشکلات یې واقعیت لري. وزارت فایده ما به خپل مسئولیت په ارتباط پلان لري د نوی کال انشاءالله د ارزګان دیراوت تقریبا 30 کیلومتره برنامه دي. تقریبا انشاءالله یو میاشت بعد پیلیږي د دې تدارکاتي مسلې روانې دي. تقریبا 30 کیلومتره ریکانسترکشن به سیزي کیږي که د خلکو مشکلات انشاءالله حل کیږي. د زابل قلات شاجوی چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې د کندهار او غزنی او قلات او میدانشار کابل یو پروګرام اوس لرو که په هغه پروګرام تقریبا 10 کیلومتره د میدان وردک، غزنی او زابل په منطقه کې زموږ کار روان دي چې اساسي ترمیماتي دي. او 50 کاله د نوي کال انشاءالله موږ پلان لرو چې د دې سرک هغه ستونزې یا مشکلات حل کړو. په دې ارتباط وزارت فا فایدهمه ډیر تلاش دی کو مقصد اساسی مشکل وزارت مسله بودجه ده یو مسله ده او بل مسله د امنیت مسله ده تاسو خو پویږي چې اصلي مسله ساختمانی چې دی روان دي سرکونو په ارتباط یوازې په یو منطقه کې نه دي د یو 100 کیلومتر په ارتباط په دوالی او لندوالی په دې ارتباط کاروار دي د پلچکو مسله ده د ترمیمات د پلونو مسله ده د سرکو مسله ترمیماتي دي چې دي امنیتی مسله ډیر په زموږ کاروبار ام ارتباط لري او ارتباط نیسی موږ د خلکو نه د شورای ولایتي نه د والیانو سره ډیر ارتباط نږدې کړی دي او په میتونګو باندې د هغوی مرسته غواړو د خلکو مرسته غواړو چې دا پروګرامونه چې تنظیمیږي هغوی زموږ سره مرسته وکړي او موږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو به سایر ولایت افغانستان هم که هست پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرک ها در سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک است داریم یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شهرهای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شهرهای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم.
بله سلای سم محترم یو بل پښتنه چې دغه دوستانو مطرح کړي ده البته ما اوس ژغ تاسو دروانو را و د دوی یو ستونزه ده چې تاسو په خپل یادونه وکړي چې د امنیتی ستونزه سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په ځینو سیمو کې خو شکایتونه ده چې په هغه ځای کې چې دغه سړکونه ست هم جوړ شوی هم دي کیفیت یې دونه شنه دی او غبر د یو څو لاندې مودې ورسته بیرته خرابېږي هغه پوخ سړک ته بیرته خرابېږي یعنی د او بور مرور دپاره آسان نه تک را تک ور باندې یا هم ډیر جمپونه لري او یا درس پیدا کوي یا تر رقمی دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کی تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څاره نه کیږي کنه کیږي د جوړولو پر مهاله
د یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډیر چې مستقیم نقش لري هغه د وسایطو بار دی متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایط چې تجارتي بارونه د بندرونو له هرات د کابل لخوانه د کندهار کابل لخوانه راوړي تاسو حتما نیو دا ورونه هم چې دا خبره چې کړی دي حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایط چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دي وسایطی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که بارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندهار کابل ساخته شد متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایدامه ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل تستای لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایدامه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت های بهتر و بیشتر را داره تا بتانه که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بره برداری بسپورد زما هیل هم داده زمان هیل هم زمان به فایدامه مسئولین و هیل هم داده چه کمپنی والا اخپل مسئولیت اخپل وظیفه اخپل دنده پس صداقت سر ترسی زمان هیل هم داده چه خلق و زمان سر مرسته وکی سکتور خصوصی ترانسپورت زمان سر مرسته وکی سرک یوازی در فایدامه وزارت ندی او در وزارت فایدامه یوازی مراقبت دی او ساختمان دی استفاده کول ټول خلق ټول د افغانستان خلق د دې مسؤلیت لري او د هغوی د امتیاز دی په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوی دی چې وزن تر اکسل باندې مشخص دی هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مرغبت مسئله ته سر ته رسو.
بله سلای سه محترم، اوس که چیری دا دیتا فکر وکړو چې دا باربری موټر راځي یا سوداګر راوړي، دا خو معمولا پر لوی لار باندې ځي، نو دا د کلیو ترمنځ لارې چې دی، د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دی، پر دې باندې آیا فکر کوئ چې یوازې باربری موټر دا مشکل ایجادوي که یا کیفیت د موادو هم هغه سینه دی چې باید وای؟
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم، اما در شهر سرکای بین ولسوالی ها و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده. طی سالهای گذشته سرکای اسفالتی که ساخته شد، برنامه دی بی اسکی و طی همو طریقه انجذاب جغل سیار استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شوه و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراتب برای ارتباط ولسوالی‌ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب این پروگرامات تکمیل شوه. این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه، از روزی که تکمیل میشه، حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود. و حال توجه بر این است که تمام فروشهایی که تکمیل میشه دوره گارانتیش را ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و بر علاوه از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایزامه تسلیم داده میشه، به او اساس ما به اساس پلان برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریشه دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20 تا 25 درصد زیره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چیز برنامه وزارت فایده است.
د افغانستان د فواید عامه وزارت د سړکونو د حفظ و مراقبت مرستیال عبدالرحمن صلاحی و چې ستاسو ستونزې اوریدلې او هیله ده پر کال او یا هم په نږدې راتلونکي کې ټول سړکونه معیاري سي او د ټولو هیوادوالو ګڼې ستونزې هوارې سي. تر یوې لنډې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو، راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ژمنې سره سم ستاسو نور تلیفوني تماسونه هم خبرېدو ته آماده دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم، زما نوم رحمت دی، د کندهار ولایت ستاسو په تماس کې یم. ورور، زموږ دغه شکایت دی چې دغه پوډر خرڅونکي او دغه چرس خرڅي دغه په شهر کې بیخي ډېر سوي دي. تاسو راسئ ورور، دغه ستاسو خبریال صادق رښتینی صاحب ته ووایه چې دلته د جامع عمر سره پر دغه د دیواله طرف ته جو ګوري د المر خواته چې دغه ته سار مال او د مزګر مال بیخي ډېر ځوانان په هفته دي پر هم عمومي سړک کوي. دغه امیر صاحب امنیت نه ویني، پر شل متره یې پوستې والاته مو خبر ورکړی دی چې وروره دغه د خدای روی وګوري، دغه ځوانان دي، دغه پخته دي، دغه بند دغه مومنان دلته تېرېږي، د مکتب وروره دا نور ځوانان تېرېږي، ټول ورته ګوري. ښار مو بیخي سر په بدل دی. دغه وروره کچ اکبران دي، دغه نور ساکیان دي، پر هر کچګر باندې ساکي دي، پر هر کچګر باندې ور ساکي دي. که چېرې دین وای چې موږ نه په خبر یا می ورور نه پیژنو، زه سره زم پر دغه ورور دې ګاډ دروازې سره پر دغه عمومي جاده کې د 15 شپته کا ساکن دی ښه نه ولاړیږي. دا ولي ورور د خدای ریډي، دا زموږ ورور ژر د کمانډان صاحب د امنیت ورسوي، د کمانډانۍ چې ورسوي، وادي صاحب چې ورسوي، چې ورور دغه شهر وس ورور سره پیژنو، د ځوانانو نور پخته کې د خدای ریډي، د قران ریډي ورو ورو ستاسو راځي دا خبريال راواز ته وي چې دا خالي پر دغه جاده باندې څو کسان دلته پخته دي. نور مخنه سم ازادي راځي ته مننه. السلام علیکم.
زه لوګر ولایت ازل ولسوالۍ څخه دلته وروره پازل ولسوالۍ کې د شپې د مخ د چرخ ګاډي تیریږي. حکومت یې هم نه خوري، کومندان د شپې د جت کسې روپۍ جت کسې تیر 500 روپۍ ورکړي او ټول دلته ټول په روان کې په یو غدي ټول روپۍ اخلي. او د چرخ موټر ځي دلته کومندان په خپل سر کارونه شوري، پینجرې په خپل سر شخصي کارونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، غالی راجو ټول کارکوم ته سلامونه وایم. ولې فاطمه سن بولدک د دې ستنې کې د شي بازار خبرې کوم.
زما پیغام دا دی چې دلته یو پنځه شپږ حمام دي د حکومت مداخله ده چې دغه حمامو چې دوی ډېر بس شیان سوځي د دغه مخنیوی وکړي. ډېر زیات تاوان دي ودې خلکو ته. څوک د سترګو په ناروغۍ اخته دي او څوک د پښو په ناروغۍ اخته شوي دي. په دې حمامو چې دا پنځه شیان دوی مړي دا تور دا چورونه سوځي دا تور ګدان پورته کېږي. ته چې وا د څو په تی د زار کم د پنځه شپږ حمام د په یو ځای کې زنده سره دا ګرځ دا کار دی. حکومت څه مداخله ده چې دغه مخنیوی وکړي.
سلام علیکم. آیات الله د کندن د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلام نه مې پیغام دا دی چې په دې تنظیم چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي. ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نو ټول قهرمانان دي. نو یو اته کیلومتره ساحه چې چا زاده کړي هم د قهرمانۍ دعوه کوي او بل بې سواد دی د افسری او انتر جنرالۍ دعوه کوي. نو هیله مې وزارت دفاع ته دا ده چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پرېکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي او هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي. ځکه د اول سر نه دا توازن خراب شوی. د هغه وخت چې صفت الله مجددي صاحب په افغانستان کې پاچا شو د خپل دفاع دپاره یې دوستم ته د ستر جنرالۍ لقب ورکړی شو. نو باید داسې ونه کړی شي او ټول افغانان د افغانستان اوسېدونکي دي باید یو رقم توازن یې وساتل شي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. اواز د خبر سو ستونزې مو اوریدل سوې. خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او کې نه وي اوریدلې. نو موږ په هر خبرونه کې یو موضوع بیلو او چارواکو ته رسو چې تاسو ته ځواب وي. مننه چې د خبرونه تر پای را سره وي او زما د همکار تای روشن څخه مننه کوم چې یو ځای سره په دې خبرونه کې همکاري کوي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی ات چه در گور مسترگ میر نار نار ناشی شاتان دے قربان تولا دنیا شی ات ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي. چمیر